سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ به بل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا او 50 نوبتي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړي. ریچارډ بینټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د راپور په داسې وخت کې چمتو کړی دی چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز لګولی. د طالبانو وین زبیلا مجاهد د ریچارډ بینټ راپورونه له مبالغې ډک بللی دي او ویلي دي چې هغه کوچنی مسایل لویوي چې له همدې امله یې افغانستان ته پر سفر ورته بندیز لګولی دی. ښاغلی بینټ تېره اونۍ ترکیې او قطر ته لاړ او هلته یې له یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برېټانیا په ګډون 12 هیوادونو پر طالبانو غږ کړی دی چې په افغانستان کې د هغو نوو قوانینو له پلي کېدو لاس واخلي چې د ښځو حقونه محدودوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازولۍ پرون هغه اعلامیه خپره کړه چې د جاپان د سفیر کازویکا یا کامازیکا لخوا ولوستل شوه.
لومړی خو موږ د اخلاقي قانون په نوم قانون ته ژوره اندېښنه لرو چې طالبانو په وروستیو کې نافذ کړ. موږ دا قانون په سختو ټکو غندو. طالبان په سیستماتیک ډول جنسیتي تبعیض ته ادامه ورکوي او فشارونه زیاتوي.
یا مزیکا چې هیواد د مهال د امنیت شورا دورې مشري کوي زیاته کړه چې دوی طالبان هڅوي چې دا تګلارې سمدستي بدل کړي او د ښځو انجونو بنیادي حقونه او ازادۍ تر پښو لاندې نه کړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون د اګست په 1 په 4 فصلونو او 15 مادو کې نافذ کړ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د دې قانون له مخې د ښځو مخ او غږ اورېدل بلل شوی دی او اکثره مادې د ښځو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ژمنه وکړه چې جاپان به د افغانستان په 9 ولایتونو کې 115 نمرنی ښوونځي جوړ کړي. لارګ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې طالبانو ویلي دي چې په کابل کې د جاپان سفیر تاکا یوشی کورو مایا د جمعې په ورځ د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د کتنې پر مهال دا ژمنه وکړه. د جاپان د سفیر د ژمنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا ښوونځي به کله او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. په پاکستان کې روانه اونۍ د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي. چارواکو دا خبره وروسته تر دې وکړه چې وروسته له 1400 کلونو په پلازمېن اسلام آباد کې د پولیو د پیخی خبر ورکړل شوی دی. د ماشومانو د ګزارن د واکسین مسؤلی عائشې رساول د پولیو د واکسین کمپاین به سر له دوشنبه شروع شي او تر 3.5 میلیونو ډیرو هغو ماشومانو ته به دا واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 12 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روسیې په جنوب لویدیځ کې د نارویژن په سیمه کې د وسلو په زیرمه کې پراخ اور لګیدنه شوې ده چې له امله یې چارواکو شاوخوا 600 کسان له دې سیمې ایستلي دي. د دې سیمې والي الکساندر ګاسیف په ټلګرام ویلي دي چې دا اور نن سهار د اوترو ګوش په سیمه کې د ډرون الوتکې د ټوټو د رالوېدو له امله لګېدلی دی. کاسف زیاته کړې ده چې د شاوخوا سیمو یو شمېر خلک ایستل شوي دي او د مرګ شوبلې راپورونه تر اوسه نه دي خپره شوي. تاسې خبرونه له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبري خپرونه کې سره د مطالعې واورېدلی شئ. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی دی چې د امر بالمعروف قانون دی نه پلی کوي. په دې قانون کې د ښځې حق او مخ عورت بلل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې د ښوونځیو دروازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوي خو نجونې شکایت کوي
که هم حجاب کول او اوسې هم کوو. زمونږ خونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم ښځینه دي، نو ولې د ښوونځیو دروازې زمونږ پر مخ بندې دي؟
لاندې په راپورونو کې به د دغه نجونو اندېښنې او شکایتونه درسره شریک کړو. له دې سربېره دا راډیوګانو نه په کندهار کې سره زر راپاسي. خو څنګه
میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرامه دو نظر ملاویږي او مس سیدي موږ مس نه باسو.
په دې اړه به وړاندې نور تفصیل درته ولرو. نړیوال مسایل ته هم سر ورکړه کوو. نور مطالب مشته ملتیا م غواړو.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زافرید سیال د قدر جلالو ته تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو. د طالبان حکومت امر بالمعروف نوی قانون پاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دولسو غړو هیوادونو په اعلامیه کې د افغانستان د نو بهر د افغانانو له هر کلي سره مخ شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست او یو شمېر افغانو میرمنو د دې اقدام هرکلی کړی. تفصیل له سنا کاکړ نه اورو.
وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دولسو غړو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت قانون په غبرګون کې یو ګډه اعلامیه خپره کړه، د افغانستان د نن او بهر د دې اقدام هرکلی شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ د سپتمبر په شپږمه د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه د دې اعلامیې د یوې برخې په بیا خپرولو سره له دې اعلامیې خپل ملاتړ ښودلی. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د سپتمبر په شپږمه په خپل ایکس پاڼه له دې اعلامیې څخه د هرکلي ترڅنګ له دې دولسو غړو هیوادونو مننه کړې ده. هممهاله د افغانستان دننه یو شمېر مېرمنې که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دولسو غړو لخوا دا اقدام هیله بښونکی بولي، خو وایي یوازې د اعلامیو خپرول نشي کولی د افغان مېرمنو ستونزې حل کړي. یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا اعلامیه چې دوی خپره کړې ده دا ما په نظر هېڅ بسنه نه کوي، په دې خاطر چې په څو موردو کې دوی لپاره اعلامیه ډېرو مملکتونو خپره شوله. ما دې چندان کیسه کې نه دي، اما هغه جدي نه نیسي. باید یو جدي اقدام وشي په دې خاطر چې دلته ژوند د نجونو لپاره ډېر تنګ کړی دی، لږ نه بېخي ډېر تنګ کړی دی.
د ښځو د حقونو فعالانې هم ورته نظر لري. له ډلې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د اعلامیو او غندنو تر څنګ پر طالبانو ډیپلوماتیک، اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي.
هغه نړیوالې ټولنې چې د بشري حقونو د خوندیتوب ادعا کوي باید د اعلامیو تر شا پاتې نه شي او یوازې په اعلامیو او غندنو تکیه ونه کړي، او باید په عملي توګه د ښځو او نجونو د ژوند د ښه والي او د هغوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره په طالبانو فشارونه زیات کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او بریتانیا په ګډون د دولسو هیوادونو په دې ګډه اعلامیه کې چې پرون د سپتمبر په شپږمه خپره شوه پر طالبانو غږ شوی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځنډوي چې د ښځو حقونه محدودوي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیضي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوي غندلي دي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړي هیوادونه لري، چین، روسیه او الجزایر د اعلامیه کې نه دي شامل شوي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د اګست په 1 په 4 فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور شو. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده یې د جدي تطبیق سپارښتنه کړې، تر دې مخکې هم له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شوی.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دولسو غړو هیوادونو په اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتل شوي دي چې دوی دغه قانون پلي کول سمدستي ودروي. د دغو هیوادونو اعلامیه د افغانستان دننه او بهر د یو شمېر افغانانو لخوا د هرکلي سره مخ شوې ده. په دغه قانون کې د ښځو مخ او غږ اورد بلل شوی و. اوس به بیا هم د افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر مسله تم شو. په تودو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو لا هم له شپږم ټولګۍ ورپورته د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې دي. ښځینه زده کوونکي وایي د دوی په سیمو کې څلورم تعلیمي کال پیلېږي خو دوی له تعلیمه بې برخې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار په ګډون د ختیځو ولایتونو د تودو سیمو ښځینه زده کوونکي وایي د نوی تعلیمی کال پیل کېدو ته یې هیله درلوده چې اوسنی واکمن به پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي، خو داسې معلومیږي چې څلورم کال به هم بې زده کړو تیر شي. د جلال آباد اوسیدونکي ښکلا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو بیا واکمنېدو پر مهال دالای لیسې په لسم ټولګي کې پر زده کړو بوخته وه. په وینا یې لیسې خپل ودانی او خزینه خون کې لري او دوی به هم په پوره حجاب کې ښوونځي ته تللې. داسې څه نه و چې د اسلامي اصولو او افغاني کلتور مخالف وي.
طالبانو چې د کومې ورځې نه ښوونځي بند کړي، موږ له تعلیم بې برخې او کورونو کې ناست یو. موږ هیله درلوده چې د نوي درسي کال پیل کېدو سره به زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي، خو لا هم هغه هیله نه ده پوره شوې. موږ مخکې هم حجاب کول او اوس یې هم کوو. زموږ ښوونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم ښځینه دي، نو ولې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ بندې دي؟
د کونړ ولایت د یو ګرمسیری ولسوالۍ د انجونو لیسې زده کوونکې نادی راته وویل
زمونږ په ګرم سیر سیمو کې نوی تعلیمي کال شروع دی، خو بیا هم موږ د تعلیم څخه بې برخې یو. وړې ونجونې هلکان چې دی دوی مکتب ته ځي، موږ په دې تمه یو چې سکال به ښوونځي زمونږ پر مخ خلاص شي، خو هغه هیله مو لا پوره نه ده او تر اوسه پته نشته چې څه وخت به زمونږ پر مخ ښوونځي دروازې خلاصې شي.
له ښوونځیو منع کړی شوې نجونې وایي د طالبانو یادو بندیزونو سره یې تعلیم او تحصیل پورې ټول تړلي امیدونه خاورو سره برابر شوي دي. د یولسم ټولګي زده کوونکې جمیله
زیات په خواري خلکو ایستلې ده، دا ټوله بې ځایه په سینډ او کې دا د ښځو تعلیم چي دي دا ډیر اړین دی. که چیرته په ټولنه کې خزینه ډاکټر نه وي، همدارنګ خزینه ښوونکي نه وي، نو هغه ټولنه پرمختګ نشي کولای، ځکه همدا تعلیم دی علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولی شي. ټولې نړۍ ته پته ده چې دلته انجونې جدي په حیا پرده حجاب سره ځي خپل تعلیم سرته سی، البته د خوځو خوونکو د خوانه تدریس کیږي.
په افغانستان کې لشپغم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو د لګیدلو بندیزونو لری کولو لپاره نړیوالو عام افغانانو او خپل د طالبانو د یو شمیر دینی مدرسو عالمانو غوښتنه کړې دي. دغه دینی عالمانو په اسلام کې د نجونو تعلیم او تحصیل لازم ګڼلې ده. د ننګرهار د یوې دینی مدرسې مشر مفتی ضیاءالرحمن رحمان
د رفیده په نوم یو بیبي و، دا اوله ډاکټره ده چې عملیاتونه به یې کول. اوس وایي نه تعلیم فتنه ده، دا د حضور په وخت کې و. نبی علیه السلام ویل چې کوم صحابي زخمي کیږي رفیده به د دې عملیات کې جراحي عملیات کول. هغه وخت حضور په خپل موجود او صحابه مشته علاج خزه کې ټول سیرت نگارانو لیکلي دي چې د دې صحابي ټول علاج رفیده کو. یو شی چې ممکنی اسلام نه منه کوي، اسلام خوخی پکې دی، اسلام می پکې دی، عزت می پکې دی، ابروم خوندی، نو ولې د دې مخالفت؟
دا هغه غوښتنه ده چې په اړه طالبانو د یوې طرحې جوړولو خبره کړې، خو د دریو کالو په تیریدو لا هم یاد طرح نه ده چمتو شوې او لامل یې په میلیونونو نجونې له تعلیم او تحصیل بې برخې دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسیس مخک له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس ازادۍ راډیو خبرونه څلوروي ساعته دوام لري. دا سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو نو 25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2.9. وړاندې نړیواله موضوعاتو ته هم سر ورښکاره کوو، خو تر هغې مخکې بیرته افغانستان ته راځو. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي په تېرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګېدلو بندیزونو له امله د کابل ژوبڼ ته نه دي تللي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تېر نظام کې به د خپلو کورنیو له ښځو ماشومانو سره د کابل ژوبڼ ته تلل او هلته به یې د حیواناتو او مرغانو له لیدو خوند اخیسته. طالبانو په افغانستان کې ښځې تفریحي پارکونو محلونو ته له ورتګ منع کړي دي، خو په کابل ښار کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ ویاند وایي چې د کابل ښار په ژوبڼ کې تر سلو زیات حیواناتو ډولونه شته او په رخصتیو کې ډېر لیدونکي لري. تفصیل ثنا ککړ ناورو.
بغاواش ډیر یو خاصته ده، ټول خلک په فامیلو سره راتلو.
دا احمد شاه صفایی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وایي چې د جمهوری نظام پر مهال له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره کابل ژوبڼ ته د حیواناتو او الوتونکو لیدو ته تللی و. نوموړی د هغه مهال کیسه کوي.
امنګ د فامیل سره تللی وو ول جلال آباد نن پل فامیل سره زما دوستان راغلی وو باغی سره زیو ځای شو لاړو باغ واشت لکه په جمهوریت کې که هر رقم حیوانات تل موجود وو
ډیر خپ خپ فامیل نه راغلی وو خخ مرغان پکې وو
امنګ ډیر لذت ته واغستنو
خود غور ولایت سیدونکو حمید الله چې په دې ورستیو کې کابل جوبند تتللی وو ازادي رادیو ته وویل چې میرمنې ته د ننوتو اجازه ورنکړل شو
ولې دوی میاشتې وړاندې زه سره د ټول فامیل لاړم کابل ته چې کله لاړو باغ واشته نو هلته موږ ته وویل چې تاسو فامیل یعنی زنانه اجازه نه لري داخل ته لاړ شي نو ما یوازې دوه درې ماشومان ورسره ونیول او لاړم باغ واشته چې کله لاړم نو هغه رش او ولولې دا ځل نه و
د کابل اوسیدونکې فاطمه محمدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله ژوبڼډ ته د تګ جرأت نه کوي
لبعد مرغه له هغه وخته چې طالبان راغلي ژوبڼډ ته نه یم تللي ځکه ویرېږم چې کومه پېښه رامنځته نه سي ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه ډېرېږي او موږ ته اجازه نه راکوي موږ باور هم نه سو کولی چې په ارامه زړه ژوبڼډ ته او تفریحي پارکونو ته ولاړې سو
یا باغ بابور یا پارک تفریحي دیگه در کابل وجود داره را بریم به خیال راحت
خود طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خروالی ویان نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ژوبڼ کې تر سلو ډیر بیلابیل حیوانات شته او ډیر لیدونکي لري
په فعلاً بیش از 100 نمونه حیوان مختلف کې 100 ګونه مختلف
اوس مهال د کابل په ژوبڼ کې تر سلو ډیر بیلابیل حیوانات شته او له هر لحاظه د معیاري کېدو پر لور روان دي په بیلابیل بڼو خپل لیدونکي لري او د رخصتیو په ورځو کې لیدونکي ډیر زیات وي
خصوصا در اوقات تعطیلی بازدید کننده بسیار زیاد است
هغه زیاته کړه چې د کابل ژوبڼ د ټکټ بیا د شفغانۍ ده او په بیلابیل ورځو مناسبتونو کې لسلو څخه تر لسو زرو پورې لیدونکي لري خو د عوایدو په اړه یې معلومات ورنه کړل په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دوی د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو تفریح ورزش او کار باندې ډېر محدودیتونه ولګول شول چې یو یې تفریحي ځایونو او پارکونو ته د تللو محدودیت دی د کابل ژوبڼ په کابل کې یو له سترو او مشهورو تفریحي ځایونو څخه دی د راپورونو له مخې د کابل ژوبڼ په 1946 لمریز کال کې د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه کورنۍ لخوا تاسیس او د ظاهر شاه زوی سردار نادر د دغه ژوبڼ د افتخاري رئیس په توګه وټاکل شو د کابل ژوبڼ د خپل تاسیس په وخت کې د آسیا تر ټولو لوی او مشهور ژوبڼ و
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
یو پاکستاني چې په کاناډا کې اوسي تورن شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ د امریکا په نیویارک ښار کې یو حمله پلان کړې وه د امریکا عدلي وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا کس محمد شاسیب خان نومیږي چې په شاسیب جدون مشهور دی تفصیل په دې راپور کې
شلکلن محمد شاهزیب خان تورن شوی دی چې د اکتوبر په 1 یا د اکتوبر په 11 د نیویارک په بروکلین کې چې ډیر یهودان پکې ژوند کوي حمله وکړي د اکتوبر 1 هغه نیټه ده چې کال مخکې حماس وسلواله ډلې چې واشنگتن اروپایي ټولنه یې د ترګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووشل او نږدې 250 تنه یې برمته کړل د اکتوبر 11 بیا د یوم کیپور په نوم د یهودانو یو مذهبي ورسته رویټرز څرګند ست کاناډا د پولیسو په وینا خبر ورکوي چې شاهزیب خان د چهارشنبه پورس د مونټریال په جنوب کې د کیوبک په آرمز ټاون کې ونیول شو او د سپتمبر په 14 بدی په مونټریال کې محکمې ته حاضر شي د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال مریک ګارلند د جمعې پورس په خبره کړې بیان کې وویل چې شاهزیب خان د نیت ترلود چې ډیر یهودان یو ځای ووشني شاخلی ګارلند د کاناډا له پولیسو مننه وکړه چې دا ترهګرې نیولې ده د راپورونو له مخې شاهزیب خان د استخباراتو دوه افسرانو ته دا خبره له خولې وتلې وه چې د دې بریټ پلان لري او غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د اسلامي دولت ډلې د ملاتړیو یو څانګه هم جوړ کړي شاهزیب خان د استخباراتو له غړیو غوښتي وو چې ای آر ډوله ټوپک او مهمات ورته چمتو کړي او د بریټ ځایونه مشخص کړي اسوسییټډ پریس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې شاهزیب خان د پروسه شکل په نوومبر کې د اسلامي دولت ډلې ویډیوګانې آنلاین خبرې کړې دي او د دې ډلې ملاتړي په یو لړ پیغامونو کې کړی دی تر اوسه دا څرګند نه ده چې شاهزیب خان په کاناډا کې مدافع وکیل لري که نه لري او آیا کاناډا به دی د امریکا متحده ایالاتونو ته د محاکمې لپاره وسپاري کنه. راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د کابل د پلاسمینې کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي وایي سره له دې چې سږ کال د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د پلور وسې نه لري. دوی وایي وخت نا وخت ماشومان ترې تازه میوې غواړي، خو په خبرې د بد اقتصادي وضعیت له امله د خپلو کورنیو ماشومانو د اړتیا نشي پوره کولی. بل پلو یو شمېر میوه پلورونکي وایي سره له دې چې تازه میوې سږ کال په بازار کې دومره ګرانې نه دي، خو بازارونه یې سړه دي. تفصیل په دې راپور کې.
د تازه میوه غوښتنه ماشومان اطمن کوي، ځکه هغوی په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوه ته. موږ نشو کولی چې تازه میوه.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د وی اته کسیز کورنۍ مشر محب شینواری و. محب وایي د بیکاری او بېوزلۍ له امله خپل ماشومانو ته میوه دانه نسی ورولای.
سکال د تیر کال پرتلا د تیر کال پرتلا زموږ په شمول زموږ نور خلکو د تازه میوه ته د نصر حسین کیږي. اقتصادي توان د خلکو ځای پاتې چې له تازه میوه نه برخمن کیږي. د تیر کال کارونو پرتلا سکال تازه میوه په کمه کچه اخلو، ځکه د یو انګورو خلطه په بازار کې
محب شینواری وایي وروستای ځلې تیرونی کورته میوه وړي. د کابل ښار اوسیدونکی او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وایي په کور کې ترې اولادونه او لمسیان د میوو غوښتنه کوي، خو په خبره یې دای او زوی دومره وس نه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي.
کله چې دوستانو سره مخامخ کیږو یو لطف کوي، یو دانه نیم دانه به سره خورو. اما دا امکانات نشته چې موږ خپل بچیانو لپاره واخلو کور ته راوړو. ماشومان خو هر وخت دغه ناری سوری وهي، په دې شی په هغه شی ارزان ارزان چې پیدا کړو بغل مغل چې لږ زره وهل محل د خوا خوا خراب شوي دغه اخلو خپل بچیان ته راوړو.
د ادب خبره اکثرا یې د خوښې وړ ځینو میوو موسم تیر سي، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې خوراک د دوی او کورنیو په زړه ارمان پاتې سي. دا یوازې د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده، بلکې د پلازمینې کابل او ولایتونو ډیری اوسیدونکي وایي سره له دې چې سږکال د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا یې هم دوی د پیرلو وس نه لري. میوه پلورونکي وایي سږکال په بې ساري کچه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د تازه میوو ښه حاصلات ورسېدلي، خو خبره یې چې په سمه نیمایي ورځ کې سل افغانۍ هم کار نه کیږي. د کابل ښار دوو اوسیدونکو او میوه پلورونکو محمد امین او واسي ازادي راډیو ته وویل دوی وایي د بیلګې په توګه د یو من یعنی و کیلو مڼو بیا له 140 تر 180 افغانیو او د یو من انګورو بیا بیا له 80 تر 90 افغانیو پلوري. ډاکټران وایي تازه میوه د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي، او په خبره یې هر انسان په نورمال ډول په اونۍ کې لږ تر لږه دوه یا درې ځلې خوراک ته اړتیا لري. د داخله ناروغیو ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
د تازه میوه خوراک د انسانانو لپاره خورا مهم دی. تازه میوه کولی شي انسان له بیلابیلو ناروغیو وژغوري، لکه هغه خلک چې درمن لاندې سخت کارونه کوي، د جلوهنې مخنیوی، د جنین یا د مور په بطن کې د ماشوم د سالم جوړښت لپاره. همدارنګه میرمنې د میاشتني عادت پر مهال ډېرې تازه میوې ته اړتیا لري. په هر میوه کې د هغه ځانګړي ویټامینونه او ګټې پرتې دي چې هر انسان باید لږ تر لږه په اونۍ کې دوه درې ځلې تازه میوه وخوري.
هره میوه په خپل وخت کې ځانګړي ګټې او د انسان د وجود د اړتیا وړ مدني مواد لکه کلسیم، پوتاشیم، اوسپنه او بیلابیل ویټامینونه لري. روغتیا پالان ټینګار کوي چې انسانان باید په خپل هر غذایي وعده کې 2.5 ګرامه فایبر یا د وجود د اړتیا وړ ویټامینونو اخیستو ته ضرورت لري، چې ډیری دا په بیلابیلو تازه میوو کې ترلاسه کیدلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډیری خلک اوزګاره او اقتصادي ستونزې زیاتې سوي دي چې ډیری آن د خوړو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د تیرې می او روانې اکتوبر میاشتې ترمنځ د دې کسانو شمیر 2.4 میلیونه اټکل کړی دی. د ډبلیو ایف پی په راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر ویبپاڼه خپور سوی راغلی چې په دې موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخامخ وي. په راپور کې ویل شوي چې اوسمهال څه کم 4 میلیونه خلک له سختې خوارزواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 5 کلونو کم عمره 28 لکه ماشومان هم شامل دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت څخه کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او کګلې نو مال د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
تاسیس مخکخه آزادی رادیو ناوری وست آزادی رادیو خبرونی چلر ویش ساته دوام لاری دا سارلش بگو دا مخام ترش بگو پا لندو سپو نن سی ویش پینزی ویش مترو او دا مخام لش بگو دا سار ترش بگو پا منزانی چپا دولس شپک نوی د خبرونې دویمه نیمه کې ورته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې کندهار ته ورسو. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د زړو راډیوګانو له پرزو څخه سره زر ترلاسه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګڼ کسان له بېوزلۍ او بېکارۍ کړېږي خو د کوچني کاروبار ځینو کسانو ته د عاید سرچینه برابره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې ورو
دلته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ځینې افغانان د زړو راډیوګانو په سپړلو سره د سرو زرو په لټه کې دي. دوی د زړو راډیوګانو له پرزو یوه اندازه سره زر ترلاسه کوي. دغه کسان چې د زړو راډیوګانو سپړلې په کسه بدل سوي وای د یوې میاشتې له خواري وروسته ایله 150 ګرامه سره زر برابروي. یو 50 کلن سید ولی له ځینو نورو کسانو سره یو ځای د سپین بولدک ولسوالۍ د بازار په یوه کونج کې په دې کار بوخت دی.
میاشت کې تقریبا 150 ګرامه 2000 ملاویږي او مس چې دي موږ مس نه باسو. مس چې دي هغه بیا نور خلک یې باسي. هغه دي پاکستان ته یا د لیب مثلا خلک چې رانیسي چې هرات کې یو غټه کارخانه ده په هغه کې باسي.
خود سرو زرو دا لږ اندازه هم په هر راډیو کې نه وي بلکې یوازې زړو راډیوګانو کې ترې استفاده شوې ده. نوې ټکنالوژي د راډیوګانو د تولید شرکتونو ته دا امکان برابر کړی چې لارزان قیمته فلزاتو او د عصري راډیوګانو له پرزو کار واخلي. سید ولی چې پلسګونو زړې او عصري راډیوګانو یې د سرو زرو د ټوټو د موندلو په نیت خلاصې کړي وایي
دا به غټ نشي ولې په دې دا چې دی نوې ماډل چې راځي نیو ماډل شي کې دا دونه پیدامن نه دی. هغه نیو ماډل شان سي دي هغه ډیر کمزوري دي مثلا دا زر نسته پک شي او دا به زوم ختمي جنور دا ترکیب ونه کی.
خود دغه کسبګرو په وینا لا هم په جاپان کې په تولید سویو راډیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي. محمد یاسین بلکې سبګر دی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په خپل کوچني کارځای کې له زړو راډیوګانو ترلاسه سوي سره زر ویلې کوي. هغه وایي
چیزی که جنسای برقی باشه
له جاپان راغلو ټولو برقی وسایلو لکه ریموټ، ټلویزیون، لپټاپ، موبایل او نورو کې سره زر موندل کیږي خو چینایي جنسو کې بیا سره زر نشته. اوس تاسو خبر یاست چې جاپانی تولیدات بازار کې مخفوره کېدو دي او ځای چینایي تولیداتو نیولی خو چینایي جنسو کې طلا نشته. یو خبره ده چې په جاپانی تولیداتو کې هم وسوغ مره سره زر نه پیدا کیږي.
په سپین بولدک کې د سرو زرو د ټوټو کسبکاران له راډیوګانو ترلاسه سوي سره زر په دودیز ډول ویلې کوي. بیا ورڅخه د سرو زرو کوچنۍ خښتې جوړوي او بیا یې په بازار کې پر زرګرانو خرڅوي. دا مهال د سرو زرو معیار ته په پام د هغو 1 ګرام له 5500 افغانیو نیولې تر 5880 افغانیو پورې پلورل کیږي.
د دا خبرونه دوایمه نیمایی تر اورسیدو لکه څنګه چې مخکې دا ونه وکړه په دوایمه نیمایی کې درته دا زهرو کاروان پروګرام لرو تر هغې وروسته زموږ دری خبري خبرونه به پیل شي خو تر هغې وړاندې ورزو د دې ساعت لنډو خبرونه ده.